بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبه په شپه ناوخته شوې دي په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیرې شپې د هوایي بریدونو په غبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ دغه برید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه بریدونه او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسولیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حملې کړي چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل ایکسپانه خپره کړي دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له منشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غرض له نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراعت کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقونو نړیوال بنسټ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړي دا حملې د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللې او ویلي دي د یو نوي زیږیدلې ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شویو 14 کسانو یو نوم لړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر 1 کلن او تر ټولو مشر 80 کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو اکسپانو خپاره کړي د پاکستان هوایي حملې غندلي. ښاغلي کرزي له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لاره خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولی شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حملو په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې یکشنبه د هود په دریمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ګواښ یې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د باجوړ د ځانمرګ برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوري نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړي دي. لومړی هم د پښتنه ترې کړي چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري.
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایي شوي دي دا د غندلو دي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت اخکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دیو هغه خپل هغه څلوېښت کلنه غلطه پالیسي چې افراطي ډلې تقویه کړې وي د هغې ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې 15 لسیزو کې قرباني دي. نو افغانان هم پړ دي او هم مړ دي او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمن حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت هم دغسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي غواړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو ده.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسني حاکمان چې د طالبان حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
د افغانان لپاره او طالبان لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسائل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي، بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشکړې چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولی شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هېوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګوي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل آواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغسې شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هېوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هېوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل سره سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي، او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بېلابېلو کڅوړو بوفي اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستورانت دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپلو عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخیستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستورانت ته خپلو ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کوم رستورانو ته ځو داسې فضا ده، ډېره د خوند فضا ده. د ورځې هم کوم مشکل نشته، شپه هم کوم مشکل نشته. د دغه ارامه فضا کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ ډرونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې ډرونه ورکوي، یو څوک هلته ناست دي، یو سات پاس ته درې ساته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دي
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو، جوس لپاره او یا شیدې لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندې ورونه، په مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستان اوسي هغه سره. فامیلي یوازې خو تلی نه شو، خو فامیل په حیث باندې بیا تلی شو هلته چکر وخو، چې لږ فکر مو بدل شي، ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوانو سره کتلی او راتلی دغه نه شي کولی دومره خاص. نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوانو سره مخامخ کېږي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستورانت کسې از مو یا دوستان مو کسې ټول به رستورانت نرفته، رستورانت نمیتونه بره، برای اینکه مسافر رستورانت زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نه نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روسیې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې، بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: لپاره چې بیواس او بیواز لدی هر مخام پاتې سوی خوړه چې لاس وهلی نه وي ټول وخت یې لارخون ته په پمپ منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل سګ روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خوړه د خپل کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضانی پکیجونه لرو چې یو سل شل افغانیو شروع کیږي. ښه دی میلمانه مو شته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه مو خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روسي ځانګړي خوراکي کڅوړې، د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنیو ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شان خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مهاله بورانو له امله د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د ادارې جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بېثباتي، د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه، له ایران او پاکستان د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدیدې ولګې په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو اف پی کولای شي په هره میاشت کې 2 میلیونه کسانو رسیدنه وکړي، داسې مهال چې 1.4 میلیونه کسان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی، ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریزې په پور اخلو، که یې زړه وي راکوي او که نوي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل:
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نسناسته لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدي ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدي ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14مه ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه دا هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ده. ته خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکړم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چې لوستی و، هغه د درس و د پوهنتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ماسې پاتې شول د خانۍ ته شوې؟
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه. د رادو سره به مې شوق و، بېخي زه وړکی وم، رادو سره به مې ډېر شوق و. ستاسې د ازادۍ راډیو خپرونې تقریبا ما 2013 کال څخه تعقیب کړي دي. بس هغه وخت کې به ما رمام پووله، مکتب ته به هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم 12 نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پاتې شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلي خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي ما بیا خبریالي خوښېدله په الحال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي، چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم 4 کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې بیا چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوټی ته کرنه ده په الحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته چې یو ښه ده چې پلاستیک ونې کولخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د ښه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته دهقانان لکه غونه واسه نه لري، ځکه که نه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خو اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخي ډیر ځمکه ده؟
و ځمکه بخي ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سل لس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا دوه انچ اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچ اوبه. هغه اوبم چې بیا دی بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی؟
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغم زکه چې خالی ده په غو کې چی کرے، او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی ده. مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کرو، او هغه تر څنګ لګنور خالی ده مکه پرې جوړ شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو، او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو، او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وت اوز مکه خو وتر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غوی ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شوی یو مله په همدغه ځای کې را لوی شوی یو کوم چې لیدلی هغه څه موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د ځمکې برکت دی
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا ارسنه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلي او شاخبوریم کلي هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او په دې خوا راڅنډې او بیا یې پی بیلو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو وچو یا هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مینس کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو
بیا د ځمکې حاصل ډیر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسی دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوړي موسم کې ډیر شوي هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډیر طوفاني باران ګلۍ وسرغۍ هغه نو انګور له منځه ویسي خوسایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سعودي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډیره کي
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که تاسو وایم چې یو کله یو شي ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پوره ولو سوالی کیږي یا څو کلو بنی کیږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډیر شوی دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
د زمان په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته ده چې هغه څه اقتصادي مشکلات می وو ډیرو خلکو یې شي دي کیلاس یې شي دي هغه مڼې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخ خپله غواړي سږکال یو پټای دغه تمنیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډې واډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږکال راوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره، هغه داسې ګاډې واډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې واډې ونې نه کېږي، لکه بادام په هغه پټي کې ښایي توتي مې ښایي چنارې مې ښایي دالی پارایي آلوبالو بادام زردالو دای ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تا م سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروت شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوه زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو دخوا هم کم اوبه غواړي. په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه هغه انګور وباسل، همدغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي چې پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه، د مځکې د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، د فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پوه تجربه کار کس راغلو، د یو بل کلي کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. هماغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو، لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي، اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورتاړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ایښي، یو په اوږدوالي بنې دوه کې، یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه چې ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې کامې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې، چې په دویم کال باندې بس نه ښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، تعلیم وشواله نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه به ورته دوا راوړي. یو وری به دغه جدي میاشت کې جدي لومړیو کې پېشندل کېږي. بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شمېر شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو. هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله د یو رقم غوټۍ ور اچول کېږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یو یوه ونه وي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه په کې پیوند کې هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کې یا به کم ده کې چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یوه سنګته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي یوه لښته به یوه سنګ کې ورکړي یوه بله کې او خاټه به تې تاو کې او ربر ټیپ به تې تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه داسې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلای خو موږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده. پغمان کښې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زمونږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی. هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په هغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده. داسې وښایي چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کیسې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله. دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا په دې تاکو وښه. اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې یعنې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي. دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول ول چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي ټوک چا چې اقتصادونه خېدي کنه مو فکر ستاده اسری کرنې ته فکر ستاده او هم ته غري نیټه راتونکي کې هم دې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطري سیستم د لاري وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګورو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي وړه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جوړ بخارات کوي د ټالو دي نو څه خلک کوشش شروع کړي چې دا کرنا طریقي کار په روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی دا انګورو تاکون ته قطري سیستم جوړ کړي ډیره ښه نتیجه ورکړي وي کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه و تند نه کوله په اسانه به نظمت ورته پسته و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مځکو کې قطري دی اوبو د لګولو سیستم لري
نه مخ خپل قطري دی اوبو لګولو سیستم نه لري خو پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه کې ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
شپې